سورة البقرة. بقرہ غواتوائی د سورتونو دا نمونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپل ندی خودی او نروستی خودی شوی دی. دا الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تویلی دی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای خودی دی. او دا ضروری هم ندا چی دا سورت دا نم دا سورت دا مضمون سره تعلق وی. چی پا سورت کی سنم راشی نو دا حغین هم دا سورت نم ای خودی شی. یا دا سیوی چی پا اولک یو نم راشی نو دا حغین هم دا سورت نم ای خودی شی. تاسو تا چی ما کم فضیلتونا او برکتونا دا دی سورت پا بارکی ویلی دی نو ستاسو شوق پیدا شو دا سورت البقره دا ازده کولو. کچری تاسو صرف دو خبری یادی اساتی چی پا دنیا کی شیطان زمون پا کور کی نشی داخلی دی. دا سورت با منگ ازده کوو او وایو بی او دا با یاد ساتو او دویم دا چی دا با دا قیامت پا ورز زمون سفارش کوی. زمون دا پار با سور جوڑوی، زمون دا پار با نور جوڑیگی. او کو صرف دا دو خبری هم تاسو یادی اساتی نو بیا با تاسو کله هم دا اونه غواړی چې زدی دا صورت اونه وایم او یای پریږدم. ټیک ده. الله تعالی دی زمونږ د پاره د دې زده کړه اسانه کړي او الله تعالی دی زمونږ په عمل کې راولي. امین. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه دا صورت حفظ کړی وو او زده کړی هم وو په سو کالو کې، په دولسو کالو کې. ولی چې په دې صورت کې دومره مضمونونه دي او هغه خلکو یعنی صحابه کرام رضی الله عنه په صرف هسې یادول نه کول، څنګه چې مونږ زده کوو هغوی به پرې عمل هم کوو. او د هغوی زوی حضرت عبدالله بن عمر هغوی اتو کاله اغستی وو د دې په حفظ کې. د هغوی حفظ صرف رټ کول نه وو، نو هغوی حفظ به داسې کوو چې عمل به پرې هم کوو. ټیک شوه. اوس د تیر صورت سره د دې تعلق ته وګورئ چې دا څنګه په هغې پسې روان دی. کوستاسو نه د صورت الفاتحه د خلاصې یعنی نچوړ تپوس وشي چې په دې کې سو وو او د هغې اصل مطلب سو وو، نو تاسو به سو وایئ. د هغې نچوړ دی اهدنا الصراط المستقیم. ای زمونږ ربه، مونږ له هدایت راکړئ د صراط مستقیم. یا الله، د سید لاری هدایت راکړې مونږله. صرف خیای را تما ای الله، په سید لار مونږ روان هم کړې. یا الله زمونږ لاس اونیسه او مونږه پری بوزه. ای الله منزل ته مو ورسوي، د مرګ پوری مونږه په دغه لار باندې بوزه. یا الله منزل ته مو ورسوي، په لار کې مو م پرېږدې. د دغه آیت دا مطلب جوړیږي کنه چې هر کله تاسو د الله تعالی نه په جړه انګولا کې دا اوغښتل چې ما ته لاره وښیې، نو اوس الله تعالی دغه دعا قبول کړه او تاسو ته یې لاره وښیله. د کومې لارې چې تاسو دعا وغوښته چې یا الله دا انعمت علیهم په لاره مې بوزه. یا الله هغه صراط مستقیم راته وښیې چې په کومې باندې نیک خلک تلی وو. یا الله هغه لاره مونږ ته وښیې. هغه لاره کومه ده؟ هغه دا سورة البقره ده. دا ستاسو د دعاګانو جواب دی. او کچری تاسو واقعی دا دعا د زړونو غوښتې وي، نو الله تعالی درته وښیله. او که تاسو دعا غواړئ نو الله تعالی به مو روان هم کړي. او مسلسل دا دعا غواړئ نو ان شاء الله الله تعالی به مو منزل ته هم ورسوي. او تاسو همیشه دا لاره یاد ساتی. او رشتیا نن سبا خو جی پی ایس دی او د انټرنیټ نه هم ډایرکشنز ملاوی دی شي، نو تاسو د کمپیوټر نه هم نقشه رایستی شئ. خو تاسو جی پی ایس استعمالوئ ځکه چې هغه تاسو ته هر طرف ښیي، په دې لاره باندې دومره میله ځه، بیا په فلانی ځای کې ښي طرف ته لاړ شه، بیا ګس طرف ته لاره واخله. حالانکه تا د کور نه هم ډایرکشنز راغستی وو، خو تاسو ته قدم په قدم ډایرکشن ضرورت دی چې دلته تاو شه، دلته سیده لاړ شه، بیا ګس طرف ته تاو شه، په هر قدم درته ضرورت وي. نو دا قرآن د هدایت هغه نسخه ده چې د ژوند په هر موړ باندې تاسو له رهنمایي درکوي، یعنی لاره درته ښایي. کچرې دا تاسو د ځان سره کیږدئ، نو انشاءالله الله تعالی به درته لاره هم وښیي او جنت ته به مو هم ورسوي انشاءالله. او که دا مونږ په منځ کې پرېښوده، یعنی جی پی ایس مو بند کړو چې زه په خپله به ځم په لاره، نو کیدی شي چې تاسو ونه رسئ. دا د ځان سره ایښودل دي د اخیری وخت ته پورې، د مرګه پورې، چې تاسو ته لاره وښیي او منزل ته مو ورسوي. دی یعنی قرآن به درته لاره ښیي، خو ګاډۍ خو به تاسو په خپله چلوئ. داسې خو نه ده چې جی پی ایس دې درله ګاډۍ هم چلوي. نو دا قرآن به درته لاره ښیي او عمل به تاسو ته په خپله کول یې. که دی درته لاره ښیي چې دا کارونه کوه او دا مه کوه، او که چېرې ته پرې عمل نه کوې نو ده خو خپل کار ضرور وکړو. او هدایت څنګه جوړیږي؟ د علم سره چې عمل کوې. صرف د علم نه هدایت نه جوړیږي، دا به درته وایي او مخکې به عمل تو پخپله کوې. نو څه به وشي؟ تو به جنت ته ورسی انشاءالله. او د دې خو مونږ دعا غواړو، یا الله مونږ له هدایت راکړې، علم هم راکړې او عمل هم، ټیک شوه؟ نو الله تعالی ستاسو دعا واورېده او دا لاره یې درته وښیله. او نن مونږه شروع کوو چې کومه لاره ده زموږ دپاره چې مونږ پې روان شو او عمل وکړو. نو نن مونږه په اولنۍ پړوی باندې قدم ږدو، اولنۍ قدم اوچتوو، او دا درسونه شروع کیږي د بسم الله الرحمن الرحیم نه. الف لام میم، لکه ما چې درته په ترجمه کې ویلي وو، الف لام میم څه ته وایي؟ د دې د ترجمې چاته پته نشته، چې ترجمه یې نشته د دې څه مطلب شو. په قرآن کې خو یو لفظ هم هسې نه دی چې مونږ ته د دې د ترجمې پته نشته. نو بیا د دې حرفونو ضرورت څه دی؟ خبره دا ده چې تو د الله تعالی د کتاب طرف ته راغلی یې. الله تعالی چې د تاولنۍ خبره دا وښیله، هغه دا ده چې الف لام میم، تو اوس دې کتاب طرف ته راغلی یې، نو یاد ساتئ یوه خبره، د داسې حرفونو نه قرآن جوړ شوی دی چې د هغې تاسو ته پته نشته. نه دې څه مطلب شو؟ نه دې مطلب دا شو چې تاسو دا خبره په ذهن کې مګ دی چې مونږ ته خو د هر څه پته ده. زه خو ډېره پوه یم، ما ته آلرډي دا پته ده، ما ته خو آلرډي د هغې پته ده. نه، د قرآن د شروع کیدلو د حروف مقطعات نه دا مطلب شو چې تو د دې خبرې اعتراف وکړه، یعنی دا خبره ومنه، دا خبره قبول کړه چې ستا سره هیڅ علم نشته. څومره زبردسته خبره ده دا کنه؟ په اولنی آیت باندې دا خبره ومنه چې ما له هیڅ هم ناراضي. په قرآن کې یو شی هم داسې نه دی چې هغه دې بیکاره وي. د دې هر لفظ، هر حرف او هر خبره معنی لري. خو خبره داسې ده چې ما ته او تاسو ته پته نشته. خلق دې خپل عقلونه جنګوي، څوک سوایي او څوک سوایي، دغه ټول هسې ګمانونه دي. دا خبره اومنئ چې تاسو ته هیڅ پته نشته، ځکه چې د مخکې تلو نه مخکې په دې خبره باندې ځان پوه کول ضروري دي. دا عاجزي په کار ده چې یا الله ما له هیڅ هم ناراضي، زما سره هیڅ علم نشته، مخکې علم یو طرف ته کیږدی. دا خو نه ده چې مونږ له ډېر څه راځي، مونږ ډېر کتابونه ویلي دي، ما ته خو ډېره پته ده. که د دې ذهن سره راشئ نو هیڅ به هم ازده نه کړئ. دا خبره ومنئ، په اولنی آیت باندې دا خبره ومنئ، د هغې نه پس به درته مخکې خبره وویلی شي. سبحان الله، تاسو به څومره ځله الف لام میم ویلی وي، خو تاسو چرته داسې سوچ کړی دی چې انسان خپل شکست ومني چې واقعي ماله خو هیڅ هم نه راځي؟ نو ای زما ربه، زه علم اغستو دپاره راغلی یم، ماله هیڅ نه راځي، زه ستا رهنمایي غواړم، ما ته خو بالکل پته نشته، زه خوړنده یمه. سبحان الله، د دې نه دا پته هم لګي چې د الله تعالی د علم خپلې خزانې دي.
چې پاغې کې یو الف لام میم هم دی. دا د هغه علم د خزانو نه ده او الله تعالی چې د خپل علم نه کومه خبره ښکاره کول یا ظاهرول غواړي نو هغه ښکاره کوي او چې نه ښکاره کول غواړي نو نه ښکاره کوي. د الف لام میم متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د هر کتاب خپل رازونه وي او الف لام میم د الله تعالی راز دی، د هغو پټه خبره ده. امام شابعی یو تابعی دی او د امام ابو حنیفه استاد دی. هغه فرمایي چې دا د الله تعالی راز دی، تو په دې پسې مه لګه چې دا به معنوي هغه به معنوي، د دې معنی هیچا ته پته نشته. دې ته وایي حروف مقطعات، یعنی پریکړې شوي حروف چې بندې یوازې یوازې وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الف لام میم په الف باندې لس نیکۍ دي او په لام باندې لس نیکۍ او په میم باندې لس نیکۍ. داسې ولی ویلی دي؟ دا خبرې د ذالک متعلق ولی نه دي ویلی چې په ذال الف او کاف باندې لس نیکۍ دي؟ ځکه چې د ذالک خو معنی شته، د الف لام میم خو موږ ته د معنی هم پته نشته. د دې دا مطلب شو چې که څوک د قرآن مجید په معنو باندې پوهیږي هم نه او ای وایي، نو بیا هم هغو ته په یو یو حرف باندې لس نیکۍ میلاویږي. ټیک شوه؟ بیا په یو بله خبره باندې ځان پوه کړئ چې کفارو لای دا چیلنج ورکړی دی چې تاسو وایئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قرآن په خپله جوړ کړی دی، نو تاسو خو دا حرفونه روزانه وایئ، نو تاسو ولی نشئ جوړولی داسې کلام؟ داسې کلام راوړئ کنه؟ الف لام میم داسې حرفونه خو تاسو ته هم پته ده، نو مقابلې د پاره راوځئ او داسې کلام جوړ کړئ. او په الف لام میم کې دا هم ویلی شوی دی چې دا د دې قرآن نوم دی، الف لام میم، ځکه چې مخکې د دې خبره ده. ذالک الکتابو دا هم ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امی و، نه ورله لیکل ورتلل او نه لوستل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الف لام میم، نو دا حروف خو هغه چا له ورځي چې څوک لیکل او لوستل کولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو تعلیم نه و کړی، نه دې سو مطلب شو چې دا کلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل نه دی جوړ کړی، دا د الله تعالی د طرف نه دی، چا بل چا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خیالی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل نه شو جوړولی، هغوی ته خود دې حرفونو د سر نه پته نه و. ټیک شوه؟ او په عربو کې دا هم یو دستور و چې هغوی به دغه شان حرفونه وي، نو خلک به هغوی طرف ته متوجه کېدل. مخکې ګورو، ذالک الکتاب دا خاص کتاب، لا ریب فیه، دلته هم تاسو وقف کولی شئ، یعنی ادریدی شئ. تاسو وګورئ دلته درې نقطې دي، یعنی درې ټکي دي د فیه نه پس.
او د ذالک الکتاب لا ریب د دې نه پس هم درې نقطې دي، نو دلته کې هم تاسو وقف کولی شئ، یعنی ادریدی شئ. ٹھیک شو؟ یعنی یا به داسې ویلی شي، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. او دویمه طریقه یې څنګه ده؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. نو مخکې مونږ دا وایو چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک نشته. تاسو هدایت غوښتو نو واخلئ د هدایت کتاب، هدایت تاسو ته میلاو شو. چې دا سوچ وکړئ او راشئ چې په دې کې هیڅ شک نشته، یعنی یو فیصد هم ستاسو په ذهن کې داسې خیال رانه شي. څنګه شک؟ چې پته نشته چې دا د الله تعالی د طرف نه دی هم او کنه. کیدی شي چې د بنده په ذهن کې داسې راشي، او یا دا چې مخکې سو حکم راشي نو ستاسو په ذهن کې دا راشي، چې پته نشته چې دا د الله تعالی حکم هم دی او کنه، پته نشته چې دا خبره صحیح هم ده او کنه. نه نه نه، ریب هم رانشي، غټ شک خلالو یا خبره ده، خو یو فیصد یعنی په سلو کې یوه حصه هم چرته ستاسو په ذهن کې داسې خبره را نشي، داسې شک هم د ذهن نه لري کړئ، نو بیا دې کلام ته طرف ته راشئ. په دې خبره باندې د اولنۍ ورځې نه ځان پوه کړئ چې په دې کې شک نشته. د دې هر خبره داسې یقیني ده، رښتینی ده او محکمه ده، او دا په ټوله دنیا کې واحد کتاب دی چې په هغې کې دا دعوه شوې ده چې په دې کې بیخي شک نشته. په نورو آسماني کتابونو کې هم داسې دعوه موجوده نه وه، او په انساني کتابونو کې خود سره نشته، بلکې د هر کتاب په اولینی سر کې دا لیکلی وي چې کچری په دې کې تاسو ته غلطي ښکاره شوه، نو تاسو د اصلاح د پاره یا د ټیک کولو د پاره موږ له خبرداري راکړئ، او بیا د هغې نوي نوي جلدونه را اوزي. په زوړ کتاب کې چې کومه غلطي وشي نو هغه په دویم جلد کې صحیح شي، بیا په دریم کې، او بیا هم هغوی دا ویلي وي چې په دې کې د اصلاح یعنی ټیک کولو ځای شته، یعنی غلطي پکې راتلی شي. که غلطي شوي نو موږ له اطلاع راکړئ. دا کتاب سبحان الله شروع کیږي او دومره غټی دعوی سره. یو انسان هم دا نمونه دعوه د خپل کتاب متعلق نشي کولی. علامه اقبال چې یو ډیر غټ فلاسفر وو، هغه د خپلو لیکچرو د تمهید په باره کې ویلی دي چې زه دا نشم ویلی چې ما سو ویلی دي او دا ټول دي صحیح هم وي. یعنی کیدی شي چې مخکې ریسرچ وشي او نوې خبرې را اوزي. ساینس ته وګورئ، هر ورځ نوي نوي سیزونه ایجاد کیږي، او بیا دا وایي چې هغه زړې خبرې صحیح نه دي، او اوس دا نوی ریسرچ راوتې دی، نوي معلومات راغلي دي. کله به وایي چې په خلکو باندې ریسرچ شروع شوی دی. یوه ورځ وایي چې د انسان د صحت لپاره فلانی سیز نقصان ده دی، او کله به وایي چې نه، دا اوس خوړی شی ټیک دی، ډیر ښه شی دی. نو نوی نوی خبرې هر ورځ راوزی. د دې مطلب دا دی چې د دوی علم ناقص دی، یعنی نقص دی، پکې مکمل علم ورسره نشته. د الله تعالی علم کامل یعنی مکمل دی. هغه علیم ذات چې هغه کومه خبره په قرآن کې کړې ده، په هغې څوارلس سوه کلونه وشو، سبحان الله، او تر نن ورځې پورې چا په هغې کې غلطي را ونه ویسته. بلکې چې انسان څومره ترقی کوي، نو د الله تعالی د کلام د خبرو سره ساینسدانان متفق کیږي. یعنی هغوی وایي چې دا خبره صحیح ده. نو الله تعالی موږ ته دومره مخکې په قرآن کې ویلي دي، او دوی یې اوس ایجاد کوي. نو الله تعالی هر خبره حق ده او رښتیا ده. څوارلس سوه کاله مخکې او د قیامت پورې دا دعوه ده چې په دې کې شک نشته. چاته به په دې کې چرته هم غلطه خبره میلاو نه شي. سبحان الله، دا ویلی شوی دی چې لا ریب فیه. په دې کې دومره زور ورکړی شوی دی چې د شک ټولې لارې ختمې کړې دي. لا ریب چې راغی نو یو فیصد هم په دې کې شک نشته. د دې جملې د ترتیب نه دا پته لګي چې لا ریب فیه یعنی مکمل نفی دی په دې کې، چې هیڅ شک نشته په دې کې، یعنی په دې کې د هیڅ قسمه شک نشته دی. دومره غټه دعوه صرف د الله تعالی د ذات ته طرف نه کیدی شي. یو انسان هم داسې جرأت نشي کولی چې سوالی کی او داسې خبره وکړي. څوک به ورله جواب ورکړي چې تا خو داسې لیکلی دي، او دا وګوره، تا دومره غلطیانې کړي دي، ټیک شوه. نو اوس تاسو چې د قرآن د پاره راغلیی، نو دا خبره همیشه یاد ساتئ، ځکه چې کیدی شي الله تعالی دې نه کړي چې د قرآن کریم په څو مرحله کې شیطان راشي او ستاسو په ذهن کې شک پیدا کړي چې دا څه خبره شوه، دا نن سبا نه شي کېدی، په دې خو زه نه پوهیږم. خو چې پوه نه شوې، نو د خپل عقل متعلق سوچ وکړه چې دا زما د عقل کمی دی، زما په عقل کې نقص دی، ځکه چې لا ریب فیه په دې کې هیڅ شک نشته. په دې کې چې څه دي هغه ټول صحیح دي. دوه خبرې په ذهن کې کیږدی. اوله دا چې د قرآن هر خبره حق ده، صحیح ده، او دا د الله تعالی د طرف نه ده. دویمه ده چې په دې کې چې څه دي دغه ټول صحیح دي. سبحان الله، هدل للمتقین، دا ولې راغلی دی؟ دا کتاب دی د هدایت کتاب دی د متقین د پاره. نن د ځان نه دوباره دا سوال وکړئ چې زه قرآن ولې زده کوم، د دې نه زما سو پکار دی چې زما نیت سو دی د قرآن د زده کولو، ځکه چې الله تعالی په قرآن مجید کې د دې قرآن مقصد بیان کړی دی چې د دې مقصد سو دی او دا ولې نازل شوی دی. دا هدن دی یعنی هدایت دی. د هدایت معنی درته یاده ده، لار خیل په لار روانول او منزل ته رسول، ځکه راغلی دی دای مقصد دی. کیدی شي چې د چا مقصد وي چې د دې نه راته ثواب میلاو شي، نو دلته دا لیکلی شوی دی چې دا د ثواب دپاره راغلی دی. یا که څوک وایي چې زما په کور کې دی برکت پیدا شي، نو د دې په مقصد کې دا هم نه دی لیکلی. یا رزق روزي د وظیفو دپاره دی دا کتاب، د دې په مقصد کې دا هم نه دی لیکلی. یا چې جنات اتختی، نو دا هم نه دی لیکلی شوی د دې په مقصد کې. یا د حفظ دپاره دی، آیاتونه د یادولو دپاره دی، دای هم په مقصد کې نه دی لیکلی. دا ټولې خبرې خودی د دې نه انسان ته ثواب هم میلاویږي، د حفظ کولی هم شو، د دې ډیر اجر دی، خو د دې مقصد دا نه دی. دا صرف د حفظ دپاره نه دی رالیږلی شوی. الله تعالی دا د ثواب دپاره نه دی رالیږلی، دا د وظیفو دپاره نه دی راغلی. د دې مقصد سو دی هدن هدن هدن. دا د هدایت لپاره راغلی دی چې تاسو ته لار وښیي او تاسو په هغه ډایرکشن باندې روان شئ. په دې کې هدایت دی، پوه شوئ په دې خبره باندې. امید دی چې تاسو به په دې خبره باندې پوه شوی یئ. په دې کې ستاسو د غور او فکر ډیر ضرورت دی، ځکه چې هدایت کې ډیر ژوروالی دی. زه تاسو ته په اسانه طریقه باندې خیال غواړم چې تاسو ته بوج ښکار نه شي. کچری تاسو ته بوج ښکار شو، نو مطلب دا شو چې په ما کې کمی دی. شاید چې زه تاسو ته په صحیح طریقه باندې بیانولی نشم. قرآن مجید بوج نه دی، یعنی ګران نه دی، دا ډیر آسان دی الحمدلله. کیدی شي چې زما په پوهه کولو کې کمی وي. یو انسان دی، هغه ته جی پی ایس لاره ښیي، خو هغه لاره به څوک بیامونی؟ هغه کس به بیامونی چې څوک ورکېدل نه غواړي، چې زه صحیح ورسم، د فلانی کره ماته تلل دي. ما خو جی پی ایس لګولی هم په دې وجه دی چې ورک نشم، او بیا زه دومره احتیاط کومه ځکه چې نوی ځای دی، نوی ښار دی، ما ته خو پته نشته چې کوم طرف ته لاړ شم. او که چېرې زه دا سوچ وکړم چې زه خیر دی ورک دی شم، نو داسو خبره ده، ما ته د جی پی ایس ضرورت نشته، او یا زو په جی پی ایس باندې نه ځم، دلته به ودرېږم چې سو واخلم، بیا بل ځای ودرېږم او بل خوا لاړ شم، زه چې فلانی لاره وګورم او د جی پی ایس په لاره نه ځم، اخر یو ځل خو به ورسم. که داسې ذهن وي، نو بیا خو منده ورک شي کنه. نو اصلي فایده د جی پی ایس چاته میلاویږي؟ چې څوک د هغو په لاره باندې ځي چې څوک واقعي منزل ته رسېدل غواړي. په دې خبره پوه شوي؟ دلته د جی پی ایس مثال د قرآن دی. دا هدن د چا دپاره دی؟ چې د هغه کس دپاره چې څوک د دې قرآن په لاره باندې ځي. قرآن به تاسو ته لاره ښایي چې دا کوه، په دې لاره باندې ځه. دا د الله تعالی د راضي کولو لاره ده، په دې باندې ځه. او په فلانی خبره الله پاک خفه کیږي، نو دا مه کوه. د دې نه به فایده څوک اخلي؟ للمتقین. دا هدایت د متقین دپاره دی. اوس متقین کوم خلک دی؟ ما تاسو ته ویلي وو چې په دې کې د بچ کیدلو مفهوم یعنی معنی ده. د تقوا څه معنی ده؟ په خپله بچ کیدل. اوس د څونه بچ کیدل؟ کوم څیز دی چې د هغې نه بچ کیدل دی؟ بچ کیدل د ګناهونو نه. چې انسان دا وغواړي چې زمانه داسې سوکار اونه شي چې زما الله زمانه ناراضه شي، هسې نه چې ګناه رانه وشي او په هغې باندې ماته سزا میلاو شي. ټیک شوه؟ زه خپل الله تعالی راضي کول غواړم، زه هغه خوشحالول غواړم، نو په دې وجه زو په نیغه لاره باندې تلل غواړم. که ګناه رانه وشو، نو الله تعالی به رانه ناراضه شي او د جنت لاره به رانه خطا شي. چرته زو د دوزخ په لاره روانه نشم. ټیک شوه؟ په تقوا کې سوسو راځي. یوه خبره پکې دا ده چې انسان ځان بچ کړي د بچ کېدو په لاره تلل، او د کوم څیز نه بچ کېدل د ګناهونو نه. چې کوم بنده په غلطه لاره تلل نه غواړي، کوم بنده چې د چې ځان د الله تعالی د نافرمانۍ نه بچ کوي، کوم بنده چې غواړي چې په صحیح لاره روان شم، نو د هغو دپاره دا هدایت دی. پوه شوئ؟ هدایت څه ته وایي؟ په دې خو پوهیږئ که نه؟ چې څوک د دې کتاب سره تعلق ساتي نو دا کتاب به یې بوزي په صحیح لاره باندې. خو ډېر خلک وایي چې عمل کول ډېر ګران دي، چې عمل نشو کولی نو د قرآن د زده کولو څه فایده؟ خو که چېرې هغوی د هدایت په معنی باندې پوه شو چې هدایت صرف لاره خیال نه دی، په دې کې بوتلل هم راځي، نو انشاءالله قرآن به د عمل او په دې لاره د تللو قوت هم درکړي، طاقت به هم درکړي، او بیا به تاسو تلی شئ، بیا به ستاسو فرشتې مدد کوي، کومک به درسره کوي، دا به تاسو ونیسي. لکه څنګه چې یو بنده پریشانه وي او خفه وي، او څوک راشي او کلک ونیسي چې فکر مه کوه، او دا قرآن به تاسو منزل ته ورسوي. بیا هر یو ته ولی د دې فایده نه رسي؟ او خلک وایي چې فلانې هم ډېر قرآن والا دی، قرآن والا داسې یي هغسې وي، په هغوی کې دا خرابي ده، هغه خرابي ده. ټیک ده، ځکه چې هغه انسان دی، په انسان کې خو خرابي راتلی شي، د انسان نه غلطي کېدی شي. یو بنده دی چې تاسو ګورئ چې قرآن یې اووی ازده هم کړو، خو هیڅ فرق پکې را نغلو، نو ولې د دې جواب څه دی؟ دې جواب به تاسو ته دلته میلاو شي. کچری تاسو غواړئ چې دا قرآن تاسو له هدایت درکړي، لاره درته وښایي، ستاسو مدد دی وکړي، او تاسو له طاقت درکړي، نو تاسو ته به سو جوړېدل وي متقی، هغه خلک چې هیڅ تبدیلی په کې را نشي یا د قرآن د زده کولو سره بدل نشي، نو هغه متقی نه دی. تاسو ته به مخکې د تقوا په لاره کې محنت کول وي، نو بیا به هله تاسو له فایده درکوي. لکه څنګه چې تاسو یو بزنس یعنی خپل کاروبار شروع کوئ، ستاسو سره به لږه پیسه وي، بچت پیسه به وي، هغه به لګوئ، نو بیا به تاسو ته فایده میلاویږي. ستا په زړو کې په کار ده چې لږ شان احساس وي، یعنی تاسو دا خبره محسوسوئ چې زه دې د خراب کار نه بچ شم او زو خلاری طرف ته تلل غواړم، نو بیا به هله دا کتاب تاسو له هدایت درکوي. او که دا احساس تاسو په زړو کې نه وي چې زه دې بچ شم د ګناهونو نه، دا هر چا د پاره دی، که مسلمان دی او که مسلمان نه دی. که غیر مسلم هم دا سوچ وکړي چې زه ځان بچ کړم چې ما ته د خراب کارونو نه بچ کېدل نه، نو دا کتاب به هغوله هم هدایت ورکړي. حالانکه داسې غیر مسلمانان هم شته چې هغوی دا کتاب سو سو ځله ویلی دی. هغوی نن په یونیورسټۍ کې اسلام ښیي هم، د اسلام تعلیم ورکوي، خو ایمانی بیا هم نه دی راوړی. ولی؟ ځکه چې هغوی هسې ویلی دی، د هدایت په توری نه دی ویلی. د یو انسان په زړو کې تړپ وي، طلب وي چې زو په سو طریقه د ګناهونو نه او عذابونو نه بچ شم. ما ته خو لا تر نن ورځې پورې دا هم پته نشته چې نیکي سو ته وایي او بد کارونه کوم کوم دي، الله تعالی په کومه خبره خوشحالیږي او په کومه باندې خفه کیږي. هسې نه چې چېرته زه د جهنم په لاره باندې روانه یم، ما ته بچ کېدل دي، زه خپل ځان بچ کول غواړم. دا تړپ چې په زړو کې وي، نو بیا دا کتاب بندله هدایت ورکوي. او که څوک د شاپینګ په شان یا لکه بازار ته چې د خریدارۍ دپاره لاړ شي، کله یو مذهب ګوري او کله بل، چې په دې مذهب کې دا ښه کارونه دي او په بل مذهب کې مې فلاني کارونه نه دي خوښ، دا پرېږده، دغه شان د مذهب سوکارونه اغستل او سو پرېښودل، نو مذهب د داسې بنده دپاره نه دی، د هغو دپاره دی چې د چا په زړو کې چې طلب وي د بچ کېدو طلب. دغه شان که یو مسلمان هم دی، نو مسلمان له هم هله فایده ورکوي چې په هغو کې تقوایي. داسې نه ده چې کوم طرف ته خلک روان وي نو زه به هم په هغه لاره ځم، یا چې څوک سو کوي نو زه به هم هغه کوم، چې کوم طرف ته هوا روانه وي نو هغه طرف ته به ما وړي، یا چې څوک کوم طرف ته روان دي نو زه به هم د هغو په لاره ځم، چې کوم طرف ته مې قدمونه روان شو نو بس هغه طرف ته لاړم. د داسې خلکو د پاره قرآن هدایت نشي جوړېدی. هدایت خو د هغه چا د پاره دی که څوک واقعي بچ کېدل غواړي، چې زه دې بچ شم، چې قرآن طرف ته داسې ذهن راوړي. نو ستاسو په ذهن کې دا نمونه تلاش یا جستجو شته چې تاسو ولې قرآن طرف ته راغلی یې. که چېرې ستاسو په زړونو کې دا جواب وي چې زه د خرابۍ نه بچ کېدل غواړم او زه نیکه جوړېدل غواړم، زه په هغه طریقه باندې اوسېدل غواړم څنګه چې زما رب زما د پاره خوښ کړي دي، نو الحمدلله بیا تاسو صحیح لارې طرف ته راغلی یې او قرآن به تاسو له هدایت درکوي. او که چېرې دې طرف ته ستاسو دماغ بندي چې زما زړه څه غواړي نو هغه به کوم، قرآن کو هر څه وایي ها نه اوبه یې وایم ازده به یې کړم چې پته راته ولګي چې په دې کې اخر څه دي. ځکه چې خلک خبرې کوي نو ماله جواب نه راځي، زما بچی هم تپوسونه کوي او ماله جواب نه راځي، د دې نه به بیا تاسو څه هدایت واخلئ. ها جواب ورکول به تاسو له درشي، نو بیا آیتونه رټ کړئ یا آیت د آیتونو نمبري یا دا چې فلانې صورت کله نازل شوی دی، نو تاسو له جوابونه درکول خو درشي خو هدایت به درته بیا هم نه میلاویږي. ټیک شوه؟ نو تقوا پکار ده، تقوا 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 په ضمیر کې دا احساس پکار دی چې زه هر کار د الله تعالی د حکم مطابق د کولو شوق پیدا کړم او د الله تعالی د حکمونو د مخالفت نه ځان بچ کړم. چې متقین خلق وي، متقین د متقی جمع دی، متقین د الله تعالی د عذاب نه داسې یریږي او د دې یری په وجه ګناهونه پرېښودل غواړي. نو دا هدل للمتقین دی، نو دا قرآن هدن دی یعنی هدایت دی د متقین دپاره. ښه، د دا لیکل کتاب متعلق راته یو خبره را یاده شوه. نو کتاب خو زمونږ په لاس کې دی، نو هغه کتاب ورته ولی ویلی شوی دی؟ د دې دوه وجې دي، دوه اشارې دي، یوې ته د نږدې اشاره وایي او یوې ته د لرې. د نږدې سیز دپاره مونږ وایو چې دا کتاب. نو دلته ذالک ولی راغلی دی د هذا په ځای، د ذالک مطلب دی هغه کتاب او د هذا مطلب دی دا کتاب. هر کله چې د نږدې سیز دپاره د لرې اشاره استعمال شي نو په دې کې د قرآن مجید تعظیم دی. دا د عربی یو قاعده ده، لکه څنګه چې مونږ د عزت دپاره چاته د ستا په ځای ستاسو وایو، نو دغه شان په عربی کې چې د نږدې سیز دپاره د لرې اشاره استعمال شي نو د هغې څه مطلب وي؟ د عزت یا تعظیم دپاره. دویمه وجه یې څه ده؟ د هغه کتاب نه په دې کې هغه کتاب طرف ته اشاره ده. نو هغه کوم کتاب دی؟ د قرآن اصلي صحیفه کوم ځای ده؟ ځکه چې اصل کتاب په لوح محفوظ کې دی. د سورت بروج په آخر کې یو دوه آیتونه راځي، یوویشتم آیت دی او دویشتم آیت: بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دا قرآن مجید په لوح محفوظ کې دی، او دا لوح محفوظ خو دلته نږدې نه دی، هغه خو ډیر لری دی.